درنو افریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې اسمت ساروانی د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کوم پایل په خبرونو کو کاکل شویره چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د ملګرو ملتو د شزینه کارکونکو پر کار بندیز وغندي او د طالبانو له حکومت وغواړي د شزو او نجونو خلاف خپل اقدامات پای ته ورسوي. په دې اړه د ملګرو ملتو د پریکړلیک مسوده چې ټاکل شوې ده نن رای پرې واخیستل شي. د متحده عربي اماراتو او جاپان له لوري وړاندې شوی او یو کاپی روټرز خبري آژانس ترلاسه کړی ده. د پریکړلیک په دې مسوده کې د طالبانو له لوري د شزو او نجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتو په ټول تاریخ کې بي ساري بلل شوی او د افغانستان په ټولنه کې د شزو پر رول ټینګار شوی دی. د روټرز خبري آژانس تر راپور لبخي ډیپلوماټان وایي پوره باور لري چې دا پریکړلیک به په یو وخت تصویب شي. نن د ساور وما په افغانستان کې د محمد داوود خان پر ضد د کمونیستي کودتا له 1920 کالیزې سره برابر ده. د 1325 لمریز کال د ساور په وما د افغانستان د همغه مهال د اردو یو شمېر کړن اړخو پوځیانو د محمد داوود خان د حکومت پر ضد کودتا وکړه. سردار داوود خان او د هغه د کورنۍ اکثر غړي ووشل او د افغانستان د خلکو د ډیموکراتیک جمهوریت په نوم د نور محمد تریکی په مشه حکومت اعلان کړ. د ډیرو مورخانو په باور دي کودتا په افغانستان کې اوږدو ناکراریو او مداخلو ته لار هواره کړه. د پاکستان د پوز د رسنیو برخه وایي له افغانستان سره پر ډیورن کرښې د ازغن سیمه او کټاری لګولو کار 98% بشپړ کړی دی. د ډان رسپانی په ګډون بیلابیلو پاکستاني رسنیو پرون چهارشنبه د پاکستان د پوز د رسنیو د برخي د مشر جنرال احمد شریف په قول دا خبر خبر کړی دی. که څه هم شاغلی شریف دغه کار هدف پر ډیورن کرښه د ترهګرو د تګراتک د مخنیوي هڅه بللې خو ډیورن کرښې ته نږدې پرتو قومونو په وار وار په دې اړه د مخالفت شخ پورته کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي جاپان $1,000,000 مرسته ورکړي چې په افغانستان کې د ویروسي ناروغیو د تشخیص او درملنې په لارو چارو ولګول شي. دغه سازمان د افغانستان څنګه د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیسې به د دوی د همکارانو د ځواب ورکونې وړتیا لوړه او په ځانګړي ډول د میندو او ماشومانو په درملنه کې مرسته وکړي. د افغانستان په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کورنی کرکټ دوهم پړاو لوبته چمتواله روان ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د یو ورځنیو لوبو دغه جام به د راتلونکي شنبه په ورځ یا د اپریل میاشتې په 9 پیل او د مې میاشتې تر 18 دوام وکړي. د دغو لوبو په لومړي پړاو کې چې تیر کال ترسره شوې درې کورنیو لوبډلو هندوکش سترایکرز، پامیر لیجنډز او میوان ډیفندرز برخه اخیستې وه، خو سږ کال پرې څلورمه لوبډله جونیئر چمپیئنز هم اضافه شوې ده. د کرکټ بورډ په وینا د جونیئر چمپیئنز په لوبډله کې په 19 لوبغاړي دي چې دلته به له ملي لوبغاړو سره د لوبېدو زمینه ورته برابره شي. د بابا مراد عبداللایف په نوم یو ازبک خبریال د نامعلومو تورونو له کبله په ترکیه کې نیول شوی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د عبداللایف د لور کامل قادری په قول ویلي چې پولیسو یې پلار دوه ورځې وړاندې په اس کې شار کې نیولی دی. د هغې په وینا پلار یې په غالب ګمان د ازبکستان د چارواکو په سپارښتنه نیول شوی او که چېرته ازبکستان ته وسپارل شي شکنجه به شي. 50 عبداللایف په وروستیو کلونو کې په جرمني کې اوسېده. څرګندنه ده چې هغه څه وخت اولی ترکیه ته سفر کړی دی. او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د روسیا او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور لمخي شی جین پینګ پرون چهارشنبه د اوکراین له ولسمشر اولودیمیر زیلنسکی سره په ټلیفوني خبرو کې د دواړو خواوو په خبرو ټینګار کړی دی. هغه ویلي اتمی جګړه هیڅ ګټونکی نه لري. دا خبرې داسې مهال کېږي چې پیکینګ وویل غواړي د روسیا او اوکراین ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. د برتانیا بریسټول پوهنتون په خپل نوې څېړنه کې خبرداري ورکړې چې د افغانستان په ګډون یو شمېر سیمې به له بیساري تودوخې سره مخامخ شي. په څېړنه کې کڅه د تودوخې د کومې مشخصې کچې یادونه نه ده شوې، خو ویل شوی چې د ټولنیزو او اقتصادي زیانونو سبب بشي. تر دې وړاندې ازادي راډیو هم موندلې چې د اقلیمي بدلون له کبله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د اوبو سرچینې کمی شوي او ځینې خلک ان د تراک پاکو اوبو ته له لاسرسي محروم شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د بریسټول پانتون په څېړنه کې راغلی چې د افغانستان پاپیا نیوګینی او مرکزی امریکا په ګډون یو شمېر سیمې به سږ کال د بې ساري تودوخې له خطر سره مخامخ شي. د چین پلازمینه پیکینګ او مرکزی اروپا هم د هغو سیمو په ډله کې یاد سوي چې سوځونکې تودوخه یې ګواښي. په څېړنه کې چې د سیشن می پراز خبره سوي راغلی، د نفوسو زیاتوالی، د روغتیایي خدمتونو محدودیت او یو شمېر نورې ټولنیزې ستونزې د تودوخې له کبله د خطر کچه ډېروي. د څېړنې ګډونوالو حکومتونو، مؤسسو او نړیوالو سازمانونو ته خبرداری ورکړې چې د تودوخې د احتمالي زیان او له کبله د مړینې مخنیوي ته باید سر له اوسه لاس په کار سي. د بریسټل پوهنتون د چاپیریال ساتنې یوه استاد دان میچل ویلي، چمتووالی د انسانانو ژوند ژغوري. موږ په نړۍ کې د بې ساري تودوخې شاهدان یو چې لسګونه زره کسان یې مړه کړي دي. د چاپیریال متخصصان وایي افغانستان هم له وړاندې د اقلیمي بدلون له کبله زیان ګالي او اغېزمن سوی چې تر ټولو لویه نښه یې وچکالي او د اوبو د کچې ټیټوالی دی. ازادي راډیو په دې وروستیو کې د اوبو د کمښت په اړه خپلو یو لړ څیړنیزو راپورونو کې وموندله چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې خلک اوس د کرنې لپاره چې آن د تشاک لپاره هم اوبنه لري. زموږ اوریدونکو هم وخت نا وخت د خپل سیمو د وچکالی په اړه شکایتونه کوي چې د هلمند او زابل دغه اوسیدونکو تازه بیلګه دي.
راج محمد نبی د خنشین د ولسوالۍ خبره کوم چې موږ د چشنګ د اوبو سره ډیر په تکلیف یو. موږ د دغه موسسو سره د خواهش غواړو موږ د امارات سره چې موږ ته نو کده چشنګ د اوبو یو ترتیب برابر.
موږ د امارات له لوړ پولو چارواکو څخه دا هیله ده چې موږ د تاور په ولسوالۍ کې موږ ته بندونه ډیمونه وتړي. موږ د تاور د ولسوالۍ د اوبو سطح تر 30 متر کښته سوی ده. کدا رقم مخ پر ته باندې رواني د اوبو د کښته کېدو خاطر په انده کې موږ کم حاصلات موږ رسولر او شمشانو ته کړی دی هغه به د اوبو له نيسته څخه لونه په او ختم د تندې سبب وچي.
په دې ورستوي قانون کې د اروپا او امریکا په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د اوړي پر مهال په شنو ځنګلونو کې اورونه هم بل سول چې لامل یې همدا موسمي تودوخه و. د چاپیریال متخصصان د مځکې د کورې زیاتېدونکې ګرمۍ اندېښمن کړي او دوی په پرلپسې ډول په نړیوالو کنفرانسونو کې غوښتنه کوي چې د ګلتونی ګازونو کمیدو ته باید عملاً کار وسی.
ازادي راډیو تلویزیون ساتھ له تاسو سره ده.
په کندوز کې شمیر کم عمره ماشومان د اقتصادي ستونزو له وجې د خښتو په بټیو کې کار کوي. په دې اړه له کندوز دا راپور واوري.
په کندوز کې یو شمیر ماشومان د خښتو په بټیو کې کار کوي. هغه شمیر ماشومان چې په تیر دوه لسیزو کې د جګړو چاودنو او نامنو لامل د خپلو کورونو نفقه ګټونکو له لاسه ورکړي، د ډوډۍ موندلو په خاطر سختو او درنو کارونو ته وګه ورکړې ده. دولس کلن هدایت الله د کندز ښار اړوند باغ میری په سیمه کې د خښتو په یوې بټۍ کې لګیا ده. د خښتو لپاره خټه جوړوي. هغه وایي پلار یې په جګړو کې وژل شوی او اوس دی اړ دی چې کار وکړي او خپلې شپږ کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي.
کار مو پات شوی دی، کور کې شی نشته. غریبانو دا کار کوو، اوس کور کې شپږ نفر یو. مکتب ته شی نشته چې ولاړ شو. دا شی مې نشته کور لپاره.
شپاړس کلن میرویس هم له ورته برخلیک سره مخ دی. هغه وایي له لیکو لوست سره ډیره مینه لري، خو د روزګار جبر دی د تعلیم له حق څخه محروم کړی دی.
دا شکار کوم دا لا سخت ده. څنګه ډیر سخت ده، دغه د ګرمۍ کار لګیا سو گزاره کوو. څنګه ورځ 200-300 دغه سکی برابرۍ ده. سونه سي بار کړی هم دا خښتې بارو مونږه موټر کې بارګیری کوو.
د میرویس په څیر یو شمېر نور کم عمره ماشومان هم د خښتو په بټوي کې کار کوي. 15 کلن رحیم الله د کندز ښار اړوند د چرخا په سیمه کې لګیا ده. لمدې خښتې په ډډه اړوي. هغه وایي د اقتصادي ستونزو له وجې له سهاره تر ماښامه د کمو پیسو په بدل کې کار کوي.
لګیم کار کوم، کور دغه پوره کوم. ورځ یو نیم څه لپاره معاش نه ده. زه 14 کلن نواز نو کور کې بل څوک نشته دا غټل والا بس زما کور ته دا کوم ځوان مکتب و ځوان چې بس کاروبار جوړ کې خلکو ته ورور غلا بس
دیار لسکلن منصور هم یو له هغه ماشومان څخه دی چې د سدرک په سیمه کې د خښتو په یوې بلې بټۍ کې کار کوي. د هغه په وینا بې وزلۍ او د کورنۍ سرپرست نشتوالی اړ کړی څو په سختو کارونو لاس پورې کړي.
ما خپل پرسه دیګه خور بیا درم درې
مو په کور کې ونه فرایو پلار می مایوب دی کار نشي کولې. زه او ورور می کار کوو او د خپل کورنۍ اړتیاوي پوره کوو. د روزګار جبر زه او ورور می له خونځي محروم کړیو. موږ له چارواکو غواړو چې د زده کړو د زمینی برابرولو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندوز د کارو ټولنیزو چارو د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو. یو شمیر مدني فعالان هم په کندوز کې د کارګرو ماشومانو د زیاتېدو له امله اندېښنې څرګندوي او وایي چې د نظام بدلون سره په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ کچه لوړه شوې ده او له امله یې یو شمېر کورنیو خپل کوچنیانې کار کولو ته اړ کړي دي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی. نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نه خوري پس هکې یا طلاق ورکړي.
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کاره ستونزه وه فسخه کولې ناشونی کار دی. خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي. هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي. وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی.
ان اوس داسې نشي کولی چې تاسو به په ډر څه کوي بس جلکۍ غریبه دې ته ناست. دا خو هم یو بشر دی یو حق لري. دا خو د مسلمانۍ لحاظ د پښتو لحاظ داسې خو نه دی چې بس دو بس پډري ته خپل ژوند زندگی خرابه کړي.
درنو دوستانو پیاو شمیر کورنۍ کې چې کله کوژده کیږي لغه وروسته جلې پوهیږي چې د ژوند راتلونکي ملګری د دې وړتیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي. د دې په وینا کوژدنه په نشي توکو متادوي یا هم بل داسې ستونزې لري چې په ګډ ژوند کې د ته د خوښۍ پر ځای درد او غم ورکوي. د دې جنو په وینا دوی ته تر ټولو سخت ستونزې بیا دا وي چې کورنۍ په ځای دي چې د خپل لور ملتیا وکړي دوی مجبوروي چې هم دې الک سره دي لسلو او زر ستونزو سره چې لري و وکړي ځکه که داسې ونه کړي د دوی نوم ته زیان رسیږي. په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکیږي. د پکتیا اوسیدونکی حاجي نصرت وایي چې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی.
شنه خوري خو یو عادي ډول دی چې اقتصاد ښه وي نو هغه په خو شاندارو مراسمو لمونځ یو چې اقتصاد له کمزورې وي هر سړی خپل صدر سره خپې غځوي. نو پاتې شو پسا کول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی. خلک په غرونه کې وي د دې په هکله هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی په غرونه ورکوي او بعد رد وسیایي. نو زمون په پکتیا کې د داسې سړي ژوند گزاره بیا ډیره سخت دی. نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نه خوري پس هکې یا طلاق ورکړي.
حاجي نصرت دا هم ویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل. یوه کورنۍ به وټاکل شوه ریبار به ورغی کوژده او واده به وشو چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې. خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي.
پخوانی خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا دا څنګه دی دا څنګه دی، خو یو بل خاندان سے بگرزیدل او کورنۍ سے بگرزیدل چې درنده کورنۍ دی ښه کورنۍ دی. ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه وو. نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي، خلک وګرځېدل، د تیرو خلکو خپل ژوند ولیدو، خپل زندگی ولیده چې د دوی په ناخوښې ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تیریږي. اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي، ښه زندگی غواړي. اوس ډیر فکر کوي، اول خو د اله کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي، د جلکې خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې په هکله معلومات حاصل کړي. هغه بیا هغه الګ سه شریکوي، همداسې د اله کورنۍ همچنان پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې.
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده، خو له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کیږي، چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یو جبري کوژده وي.
یو بل نه باید پښتنه وشي، خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وایي نه باید هلک او جلۍ سره ونه ویني، او باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي، نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي. خو ځینې کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر الک مثال سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپل لور ورکوي. ځینې کسان د دې په خاطر ورکوي چې ولا لور مې پیغله ده او دا په کور کې ښه خبره نه ده چې زه وساتم. الک ته راغلی ده، الک خو خستهوالی بدرنګوالی نه لري، خو متاسفانه موږ خلک دا فکر نه کوو ځان سره نامزاتي وشي. اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي، که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا را پیدا کیږي. پکې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزاتي پکې فسقه کیږي، هغه کورنۍ دپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کیږي. کورنۍ وایي چې والله که زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله د فسقه شي، دا به ما دپاره ډېر یو شرمې، دا به ما دپاره دا یو هغه. خو دا د هغه کورنۍ بې عقلي ده، ځکه چې دا کوژده چې کیږي یا واده چې کیږي دا داسې یوه رشته ده چې دا هیڅکله نه ختمېدونکې ده، یعنی عقلا په خپله خوښه باندې خوري.
شمله زیاتوي د جلۍ کورنۍ په سترګو ویني چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهۍ په لور روان دی. بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي، جلۍ په یوه ناکامه ژوند کې راسره وي.
کومه معامله فسقه کیږي نو دې کې باید څوک خفه نشي. اوس مثال خبر داسې فکر وکړم چې لنډ زه خپل ځان فکر وکړم چې والله د زما خور په بد حالت کې ده، هغه به ټوله ورځ وهل خوري، ټکول خوري، مثلا ژوند به ښه نه وي. زه به چې نه والله پام کوه چې دا معامله د فسقه نه کوي، د دې په خاطر چې ماته به سبا مثال خوښي خسر تانه راکوي یا خسر خیل تانه راکوي یا نور خلک تانه راکوي. همداسې به بله خور فکر کوي، همداسې ورور فکر کوي، همداسې مثال کاکا ماما فکر کوي. نه، دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو، ځکه چې دا اوس وخت تغیر کړی، پخوا که خلک نه پوهېدل اوس خو پوهه ډېره ده. باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر موږ خپل ژوند تېرو، خپل د خاوند سره، خپل د کورنۍ سره، نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي کله چې د جلۍ کوژده په بې خبرۍ کې له یو معتاد سره کېږي او معتاد هم د اصلاح وړ نه وي، په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول بیا اړین کار دی.
چې مثال خبره وړکې به جلکې نه والېدلې، جلکې به وړکې نه والېدلې. اوس خو د کور ولتی د جلکې کور وله وړکې ښه چې کوي کسي چې دا متوت نه وي یا په ډار یا نور نه شي مشي که نه دا شیو نه کوي. د آیس مایس بیا چې کله کوم وړکې په ډر څه کوي دا وړکې مثال خبره متوت شوه، نو دا په دغه هغه کې یوه قضیه وشوله. نو سړی چې وو نظیم وو، بې د زوی په ډر څه کول، بې د پلورې وتووي چې وه بچیه تا ته خو مو واده کړی دی، دغه ښه ده دې تو ډېره پغنې وکړله په شوق مې ته د پډر پرېږده. خو وار دې د سړی دومره مجبور شولو چې دغه نشې کې دومره دی ډفا لوړ وو که نه، چې دغه ټایم کې د دښه دې ته چېرته زه تو خرڅوم د ښه دې لوړه لسخر تې ووي چې د ددید خو مو خرڅوي د څه حساب دی، د تو زوی تاسو ته خو مو ووي چې دا کور کوي تاسو چې نه خیر دی وخت تېروه وخت تېروه. هغه خوش یې کړله، زه ته ته اجازه ده چې چېرته مېړه کوي ته کوای شي چې وړکې متوت دی، نو جلکې زندگی به تبو نه شي. دا شارایي پښتو یې چې بیا دغه نه تعلق واخیستلی شي د جلکې په وردي کې وده شي. آن اوس داسې نه شي کولی چې تو زوی په ډر څه کوي بس جلکې غریبه دې ته نوستی. دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري، دا خو د مسلمانۍ لحاظ د پښتو لحاظ داسې خو نه دی چې بس دو بس په ډري ته خپله ژوند زندگی خرابه کړي. دا هیڅ مشکل نشته، حتی کې دا کولی شي مثال خبره چې دو په پختو په لیوستاد دینه تعلق خسته شي دی حکومت په لیوسته خسته شي دی شارې په لیوسته خسته شي د پردروشو نو کې جواز لري شتون لري په پختو لري په شریعت لري په حکومت لري دا هیڅ مشکل نشته اګه امارتي حکومت یو مثال خبره جمهوریت حکومت وی هر شی وی د دلکې ته څوک پیغور نشي کولای چې تعلق شوي دی خو تعلق نه دی خسته خو دی خو میړه فډر ته وته دو غریب خدای پر په کور نوسته دي سر خو دو سپیناوای نشي چې دو کینی دو خپل زندگی ته وکی هغه خاص زندگی ته بده دي غریب زندگی ویری ته وش دا هیڅ ستون نه لري هیڅ مشکل نه لري کوم کې سنت پښتونې وي مو سره د کینی دغه د مو سره سوال جواب کی هیڅ مشکل نشته دا کی او نه دي ته ټوک په غور پر غنې ته ویر کاوي شي نه دي جلکې ته ویر کاوي شي او نه دا غلط پلور مور ته ټوک نشي ویر کولای چې ته را توز وی خدای تعلق کړل کولی سناتی پر خپل فرض هیڅ مشکل نشته او بل د متیوته به د خو زندگی غار کښول د اخر بشر دی الله پیدا کړی دی خدای دی ویل حق نه لري
له رواني ارسخه هم که چیرې جلیله کوژدی ورسته داسې واده ته مجبوریږي چې هغه خپل اخوخي پکې نه ویني دا روحان او روانن جلی سخت ځپی اروا پوه شامله کټه وځي په دی اکله وای
دا یو ډیر اساس موضوع ده او دا د باقی ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده که دغه د کوژدی اصل تراشو د دې اصل د سیده او د دې مطلب د سیده چې په دې دوران کې یو بل پیژنو چا موږ یو بل ته جوړ راځو او کنه که چیرته جوړ نه راځو نو هغه لغو کو او په دې کې اس نه ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغو شي او یا ونه منل شي خو بدبختانه باید ووایم چې موږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو نو بیا په بس لاغې سره واده کوي که هغه هر څنګه کسو هغه خواستونه دې پوره کولی شوی او که نه شوی بدبختانه دغه مشکلات دغه ستونزې شته خو دا چې دا به په راتلونکي کې په دې جلۍ څومره ناوړه اغېزې ولري او څومره بد تاثیر به په دې ولري بالکل دا به ډېر زیات په دې او د دې په راتلونکي ژوند بالخصوص د دې په ماشومانو ډېره بد اغېزه ولري دغه یعنی په اول سر کې دغه جلۍ ماته شوا یعنی هغه خواستونو ته یو نه رسیدل چې دی غوښتل که چیرې مثلا غایبونو باندې دا خبره و چې دا کس پوډری ده دا کس تاسو نه لري په هغه صورت کې دی منلې نو دلته به د جلی پر ځان باور وو ځکه تل به دا ویل چې ما منلې خو اوس چې چیرته دی جلی نه دا خبره پټه شوی او اوس دا لدې خبري خبره ده او بیا یې تحملوي او واده ورسره کوي زه مسمینې هم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې لدې کس سره اوسېږي په دې به بد تاثیر کوي ده ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تعامل سو دا د دې انتخاب نو او هر هغه څه چې زمونږ انتخاب نه دی او په موږ تعامل شوی دی هغه تر یو څه وخت موږ تعامل ولای شو بل اخر د موږ د صبر کاسه ورته نسکور کیږي او لاغه څه بیا خو نه سو اخستل او دغه جنگ جنجال او د هغه د ژوند واقع لذت نشتون دلته رامنځته کیږي چې موږ نسو کولای مقابل لور ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی څومره چې نیاز دا او څومره چې اړتیا ده ورته مینور کو مینور کو ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوی او دا داسې واړی کده چې په موږ باندې تحمل شوی ده نو دا نشي کولای لدې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري ضرورتونه چې لري هغه مینه چې باید ورکړي هغه کوم حقوق چې لري هغه ورته پر ځای کی ځکه دا یو تحمل شوی هړی کده
شامل وایي چې دا ځوانان د کوژدي فسخه کول ته نه رابولي خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی
خو به دا وایي چې چیرته دغه د کوژدي په دوره کې یاد نامزده په دوره کې کوم ستونزو ته مثلا متوجه کیږي چې شته دي په هماغه وخت کې حل کړی او کده حل لار نه دا د فسخه کې په دې کې هیڅ صاحب نشته ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولای شئ دا فسخه کې او په دې کې هیڅ نو ممانعت نشته لدې نه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزه دې فسخه شي یا لری دې شي هیڅ مشکل نشته او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا لدې نه چې ټول ژوند دې خراب کړی مړی په جبر تیر کې په تعامل تیر کې خداده چې واده واده ورس خراب کې. نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند خرابولو لپاره خداده چې هغه مایو ورس دی واده ورس خراب کو او مبارزه وکړو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشي هغه ګډ ژوند مکه وي یا څوک ممنه، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپل د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او سره ژوند وکړي. یعنی څوره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولای شي له یو پوډری سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او سره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپل هغه جلی ته چې څوره مبارزه کوي، ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت هم دی غوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده او تر اخره به مسؤلیت په خپل غاړي. دا که مثلا د سویل کېږي چې دای مور او پلار ورکړي دا او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دای امکان نه لري، ځکه په راتلونکي کې دای و مور دا او د وی کورنۍ رهبری پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار مور دغه ملاتړ کوي. نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر زیدي اوسي او خپل انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې په خپل غواړي، او دغه ټول مسایل جدي ونیسي، لرواني اړخه هغه کس وچیړي، مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، دغه شخصیتي ستونزې سره دا کس دا جلی ژوند کولای شي او که نه شي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وچیړل شي. بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای شي، نو په واده د اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره هم تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي. دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپیژني، چې ښه وپیژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چیرته ستونزې پیدا کیږي، بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډیره بده خبره ده چې زه دا کوز دو پس حکم د ما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقوقو لار سه هم که چیرې له کوژدي وروسته جلی په دې پوهیږي چې له مقابل کا سره ژوند نشي کولای، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله مو په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې لغړی ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
کوژده خپل تعریف کړو په دې معنی نه چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دی یو بل سره وپیژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپیژني، په افغاني ټولنه کې نو خو داسې جوته کیږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري. نو د دې فسخ کول چې دی ما په شخصي اند باندې کومه مشکل نشته دی، ولی دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه وسیږي او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخ شي چې فامیلونه هم پکې داخل وسیږي، فامیلونه هم په دې باندې آگاه وسیږي چې د کوژدې نه هدف دا چې یو بل سره وپیژني، یو ښه ژوند د پاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره، نو دا هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کیږي؟
دا خو ګوره، بل وختانه په افغانستان کې منګه یو شی چې هغه زمونږ د افغانانو دود دی، هغه کله نا کله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دا شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي. مرد دې لپاره چې په آینده کې بیا جنجال نشي، دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسیږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی. هغه په دې معنا چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دی، هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې ورسیږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي، نو هغه بیا چې ده هغه نوم د کوژدې وي، مګر په اصل کې دوی نکاح عقد تر سره کړوي، نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوردی د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ هم دا خبر کلکه نیسي چې مثلا مونږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي د کوژده سوي د اوسې فسخه کول مناسب نه دي، نو په همدې ډول باندې دوی هغه انجلۍ ودوي. دغه وخت بیا انجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان کاغذ جنۍ وي که هلک وي راضي نه وي واده ته، نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، یا هغه ایجاب او قبول چې ده هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې ده باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر، یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي، نو دا شی ده په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي چې دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحالۍ باندې قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه وي نیولی په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو له اړخه که دا موضوع وڅېړو، دغلته څومره د دې ځوانې نجلۍ حق تر پښو لاندې کېږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق تر نه اخلو، هغه که د دې مثال د هغه د ژوند ملګري وي، هغه که د نجلۍ لپاره وي که د هلک لپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو تر نه واخلی او کله چې مجبوره کوي یو چې شته په زوره باندې پر هغه کوي، نو دا چې د دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کېږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی واده کېږي، له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی پامه خبره وایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي، د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږوی ورباره چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي، نو په داسې وضعیت کې تاسې مشوره به څه وي؟
ګورې دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورې او اسلامي نظر نه وګورې، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې، او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي د نارینه، دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک تر نه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوی صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه، دا بېله خبره ده، مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي، په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي چې مثال د ښځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومانو سالمه روزنه وکړي، یا د سړي مثال کې ریش په افغانستان ولې په سنتي جامې کې داوي چې هغه لاړ شي کار وکړي او نفقه پیدا کړي، نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد او هوکړې نه پر ځای کوي، نو باید دې لپاره دا می چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخ کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر د ټول خبرې کوم بیا هم بیرته زما کورنیو ته د افغانستان هغه شرایطو ته هغه دین ته چې نهنم سلنه خلک مسلمانان دي، د دین په اصولو پابند او د هغه ټولنې په اصولو او همکاري سره د دوه شیانو چې هغه مخه ونیول شي، او د دوه کسان ژوند چې تبادله شي، هغه کده جنۍ ژوند دی او کده الک ژوند دی چې تبادله شي.
که په اخر کې خپلې خبرې د سره راټولې کوچی د دې کوزدي دوران چې د دې یو د بل د شناخت او د پیژندلو دوران دی، نو دغه تکول یې چې چیرې مشکل ولري او جانب یاد ده چې تفاهم نکې په ټول ځوان کې بیلیدل مناسب کار دی هم څه کنه.
بله، او دا مخه خلاصه او وکړه دغه حالت زه په اخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپل خور خپل لور یو چاته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیانو مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامع ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د اعمال څه شی دي، د څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زموږ د فامیل لپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دی هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنې سره هغه وکړي، چې دوی مسؤلیت داره چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني. په دې کې شرم نشته دی چې د نجلۍ کورنۍ د هلک سره وویني، ځان پر پوه کړي، یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري. هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره دا ده چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، دوی د رضا پوښتنه وکړو چې آیا د دغه کس سره ته غواړي چې کوژده وکړي، هغه سره واده وکړي که ونه کړي. دا چې دا د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو خر ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو، دا په دې معنی نه چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خو لا څه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري، نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي، د اسلام شرایط چې دي، هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي، هغه عقلن چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومند صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شو، کوژده د بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچیرې په دې پړاو کې دوی ته ثابت شوه چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخکې نشي وړی، نو تجربه ښودلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 1 4 6 4. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. نن پر زدکونکو، ماسلانو او حکومت باندې د استاد د حقوقو پاکله خبرې کول موږ سره میل مده. د یو خصوصي پانتون د حقوقو د پانځي استاد عبدالعظیم صفای په پایل کې خوډه مننه چې موږ ته مو د مرکی وخت را کړ. لومړی د استادۍ په مقدس داندې باندې خبرې راته وکړې. د تاسو په ان څومره و درنه داندې ده؟
واقعا ډیره مقدسه او ډیره پر مسؤلیت دنده ده. استادی هغه وظیفه ده، هغه واجبه ده د استادانو لپاره، هغه څوک چې په دې مسلک کې دی او د دې مسلک علاقمند دی، د دغه رشته علاقمند دی، نو استادی ورته هغه واجبه او هغه مسؤلیت ده چې تر ټولو دندو تر ټولو مسؤلیتونو د دې بار واقعا دروند ده. استادان په ټول د تاریخ کې تل پرتل غرض، پرتل اقدمنده، پرتل تبعیض او تعصب، همیشه د خپل هیواد، د خپل وطن د بچو په خدمت کې او دی او تل کوخ کړی چې د خپل علومونه هغه څه چې زده دي، هغه علمیت چې لري او هغه تجربه چې لري، هغه د خپل وطن بچو ته انتقال کی، ذهنیت ورکی، ورته ویروزی او بل اخر د وطن خدمت لپاره وړاندې کړی جامعې ته. نو استادی مقدس دند په دې ده چې استادان بخصوص په افغانستان کې په کمو امکاناتو سره په ستونزمنو حالاتو کې او په ډیرو خطرناکو شرایطو کې دوی خپل وظیفې ته ادامه ورکړي ده او د وطن د بچو په خدمت کې وو. استادان همیشه کوښښ کوي چې اپډیټ معلومات حاصل کی، تحقیق وکي، څېړنې وکي، نوي علوم، عصري علوم چې هغه محصلینو ته، ځوانانو ته هغه مؤثر وي، هغه څېړنه پیو کی، تحقیق وکي، لومړی خپل زده کی او بیا خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته هغه انتقال کی. نو د استادۍ دنده چې ده، ډیره پر مسؤلیت دنده ده، مقدسه دنده ده. او مقدسه دنده په دې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل فرمایي چې انما بوئست معلما، په تحقیق زره زه معلم را لېږل شوم. د تشي معلم د اسلامی شریعت معلم، د اساسات معلم، د اسلام د اساسات معلم، د شرعی احکام معلم، همدارنګه هر استاد د هر رشتې چې وي، که هغه د ساينس د رشتې وي، که هغه د حقوق د رشتې وي، که هغه د شریعت د رشتې وي، که هغه د طب د برخې د هر برخې چې وي، که هغه زمونږ ګران او محترم معلمین دي په مکاتبو کې په هر مضمون چې درس ورکوي، دوی ته دوی د دغه مضمون معلمین دي او دوی مدرسان دي او دوی دغه مقدس دنده په ډیر شوق سره، په ډیر علاقمندۍ سره او په نه ستړي کېدونکي حالت سره دوی دغه مقدس دنده مخته وړي ده او مخته وړي.
ډیره زیاته مننه استاد. اوس په یو ټولنه کې د استاد په ضرورت خبرې راته وکړي.
ښه پوښتنه ده. واقعا یو ټولنه لکه څنګه چې بیل علم یو ټولنه هغه سي انساني ټولنه نشي پاتې کېدای، نو دغه سي به استاد هم یو ټولنه نشي کولای چې علمی مدارجو ته ورسیږي. ارومرو استادانو ته ضرورت لري ترڅو د انساني ټولنې راتلونکي نسل ته خدمت وکړي. نو استادان دي چې ذهنیتونه روزي. یو عالم ډیره ښه وینا لري، وایي چې که غواړي چې یو کال خدمت وکړي نو فصل وکړه، او که غواړي چې لس کاله خدمت وکړي نو تاسو ونه کینوي، او که غواړي چې سل کاله خدمت وکړي نو تاسو ذهنیتونه وروزی. نو دا استادان دي چې ذهنیتونه روزي، دا استادان دي چې ځوانانو ته د وطن دوستۍ په روحي باندې ذهنیت ورکوي، او هغوی ته خپل علمیات، خپل تجربه، خپل هغه ټول هغه څه چې زده کړي په ټول د عمر کې هغه خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته انتقالي. نو دا ضروری ده چې استادان خپل محصلین په مثبت روحیه باندې وروزی، او لکه چې روزی همدغه سي د وطن دوستۍ په روحیه باندې وروزی، له تبعیض پرته، له تعصب پرته ټول سره یو ډول چلند ولري. نو دا ډیر مبرم ضرورت ده. نن ورځ لکه څنګه چې اوبه او هوا د حیات ماده ویل کیږي، دغه سي علم چې دا غیر محسوسه ماده ده د حیات لپاره، نو نن ورځ دریم عنصر چې هغه د حیات لپاره اړین ده، هغه علم ده، هغه تحصیل ده. نو دا په دې معنی چې د علم ضرورت تر بل هر وخت په اوسنۍ نړۍ کې، په اوسنۍ عصر کې ډیر احساسي.
ډیر زیاته مننه استاد. دا چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، نو را بسو د استاد حقوقو ته درته وایي چې یو استاد پر خپل زده کوونکو، پر خپل محصلینو باندې کوم حقوقونه لري؟
د استادانو حقوقونه پر خپل محصلینو باندې ډیر زیات دي. زه دوه عمده حقوقونو ته اشاره کومه. ګران محصلین او ګران زده کوونکي چې زما غږ اوري، نو زه غواړم چې دوی دغه دوه حقونو ته د استادانو ډیره توجه وکړي. لومړی دا حق چې تل خپل د استاد احترام وکړي، ځکه د استاد په احترام سره دوه اصطلاحګانې مطرح کیږي. لومړی دا چې که احترامی ونه کړي، نو په دې معنی چې استاد احساس کوي چې دغه زده کوونکی یا دغه محصل له ما نه خفه دی، یا ما ونه شو کولای چې دغه محصل قناعت حاصل کړم په جریان د درس کې، ما ونه شو کولای چې دغه محصل ته علمیت ور انتقال کوم، ذهنیت ور انتقال کوم، علمی ذهنیت ور انتقال کوم، ما ونه شو کولای چې دغه مضمون په خواجه سره دغه محصل ته انتقال کوم، نو ځکه ما نه خفه ده په دې معنی. یا محصل داسې احساس کوي چې البته استاد ور سره تعصب کړی، یا استاد ور سره تبعیض کړی، په داسې حال کې چې استادان د دغه سي منفي پدیدونه لري دي، نو محصلینو نه مداخله ده چې د خپل د استادانو احترام وکړي ترسو استاد ته دغه سي یو ذهنیت پیدا نشي چې خدای مکه ما محصل ته خپل علمیت نه ده انتقال کړی، یا ما محصل سره تعصب کړی، یا تبعیض کړی ور سره، نو دغه سي یو ذهنیت استاد ته ایجاد نشي. دوهم حق د استاد او محصل باندې دا ده چې استاد تل غواړي چې محصل استاد درس زده کړي، په دې کوخ کې چې هغه څه چې محصل ته تشریکي ورته په صنف کې، هغه ورته په ټول حواس سره ورته متوجي، او د استاد دغه زحمت او دغه کوششونه چې کوي د خپل محصل سره ده بس نه وي او محصل زده کړي. نو دغه دوه حقونه، عمده حقونه ته ما اشاره وکړه چې لومړی د استاد احترام وشي د محصل له خوانه، او دوهم دا چې محصل کوخ وکړي چې د استاد درسونه زده کړي او په خواجه سره هغه بیرته نورو ته انتقال کړي.
بله. آیا په افغانستان کې دا قانون په پام کې نیول کیږي؟
په افغانستان کې د محصلین لخوانه دغه حقونو ته تر ډیره یعنی توجه شوې ده، او تر ډیره زمونږ ګران محصلین ماشاءالله لمړی دا چې په اسلامي روحیه او عقاید باندې سمبال دي او په خپل دغه اسلامي روحیه او اسلامي عقاید ورته د اجازه نه ورکړي چې د استاد به احترامي وکړي او دا دا یو ډیر لوی نعمت ده د اسلام په مونږ باندې. او دوهم دا چې زمونږ افغاني کلتور زمونږ افغاني فرهنګ دا ذهنیت ورکړي ګرانو ځوانانو ته ګرانو محصلینو ته لکه څنګه چې د مور او پلار احترام کوي لکه څنګه چې د خپل کورنۍ د مشرانو احترام کوي دغه سه د استاد احترام هم ور باندې واجب ده او تر ډیره برید د حق پر ځای کړل د خپل د استاد او ماشاءالله زمونږ ګران ځوانان په ډیره خې روحیه سره سمبال دي په مؤدب روحیه سره سمبال دي. شته د ناخوالې هم شته د 50 کال زیات او کم جګړه په افغانستان کې تیر شوې ده چې ذهنیتونو ته صدمه رسولې ده زمونږ ګران ځوانانو ته د شخصیت جوړیدنې په برخه کې صدمه رسولې ده. اما د دې تر څنګ زمونږ ځوانانو خپل روحیه د لاس نه دا ورکړي او تل کوشش کړي چې د خپل استادانو احترام وکړي حقوق ورته ادا کړي درسونه ورته زده کړي.
تاسو خپل مخ کې تر دې چې استاد شې لبیلا بیل معلمینو او استادانو څخه مزده کړی کړی دي کله خپل تجربه سره ته وایي تر ټولو ښه استاد کوم استاد ته ویلی شو؟
لمړی خو زه د خپل ټولو قدرمنو استادانو نه کا په خنځی کې او کا په هانتون کې او د ماسترۍ په دوره کې او د ټولو نه ډیره ډیره مننه کوم. الله پاک دې تر ډیره ژوند لري الله پاک دې با عزت لري موږ سره واقعا د زړه له کومې موږ سره زحمتونه وېستل واقعا موږ ته هغه څه چې دوی زده او هغه په واقعي شکل سره او په پنسټړي کې دونکو انداز سره موږ ته انتقال کړل نو خدای دې با عزت لري موږ ته خدای توفیق راکړي چې دوی دغه حق ادا کوړه او د دوی احترام او درناوی او حق چې په موږ باندې لري هغه ادا کو. دوه هم برخه ته تاسو د سوال چې یو ښه استاد څنګهړچاوي کوم دي زه فکر کوم چې یو ښه استاد هغه عمده څنګهړچای تاسو ته وایم چې لخپل زده کوونکو سره لخپل محصلینو سره پرتل تبعیز پرتل تعصب پرتل هر ډول توپیر چلند ولري ور سره دا به تر ټولو یو غټ غي یو غټ مثبت لید به دی یو استاد چې خپل ځان کې لري نو د دې لپاره چې محصل خ ذهنیت پیدا کی محصل یوازې او یوازې درسي رابطه خپل استاد سره ولري نو استاد ته لازمه ده چې پرتل تبعیز پرتل تعصب پرتل توپیر هر ډول تبعیز پرتل کنه جادي وی کسان تی وی کله سانی وی کا سیاسی وی کا هر ډول وی نو دغه ټولو تبعیزونو پرته خپل محصل سره یوازې یوازې درسي رابطه ولري او په دې برخه کې محصل سره ډیر کوشش وکړي دا د یوخه استاد هغه یوخه ځانګړتیا ده. د دې ترڅنګ نورې ځانګړتیاوې هم د استاد لپاره لازمي دي چې یو استاد باید همیشه آن ټایم وی په دې معنی چې محصل ته باید زده کړي لکه څنګه چې استاد آن ټایم ده درسونو ته راځي حاضریږي دغه سه محصل هم باید حاضر شي او ترینو غواړي خپل محصل نه چې تاسو هم باید آن ټایم اوسئ او دا ورته ورزده کی چې هم دغه سه ورسته له تحصیل نه بیا چې کله خدمت داخليږي جامعې ته ور داخليږي دولت کې وظیفه یا نور زینو کې دا محصل به بیا همیشه آن ټایم او خپل وظیفه ته به هم حاضریږي. دوهم دا چې استاد باید همیشه سیړنه وکړي همیشه په تحقیق کې باید همیشه اپډیټ معلومات باید خپل محصلینو ته چمتو کی برابر کی ورته او محصلین ته په اختیار کې ورکی ترسو محصلین د نورو هیوادونو د نورو پرمختللو هیوادونو او همدارنګه پرمختللو علوم سره آشنایی ولري او دوی وشي کولای شي سالم رقابتونه وکي وشي کولای شي نړۍ نورو هیوادونو سره رقابت وکي او لاشي سیالي ورسره وکي همدارنګه تحقیق وکي مقالې ولیکي سیمینارونه ورکي ورکشاپونه ورکي او ځانونه ورسوي نو نور ډیر ځنګړتیاوی هم لري چې ډیر بحث ضرورت لري اما دغه ځنګړتیاوی ډیر مهم دي چې استاد باید وی لري.
بله که څام تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم لزده کوونکو ماسلین اوس غادي تاسو ته ماته ده مثلا یو شمیر ماسلین چې کله راځي تاسو خبر آن ټایم نیوي یا بل خبر دا چې هغه مناسب ناشته ولاړ خپل ټولګیوالو سره نه کوي د تاسو تمه لدا ډول شاګردانو څخه ده او څو وړي څه رقم یو شاګرد باید ولري ماسل باید ولري
د ماسلی په دوره کې خو دغه سه ماسلین لپاره موږ اصول لرو د آن تایم لپاره همدارنګه د سلوک لپاره د اخلاقی انحرافات لپاره منګه اصول لرو ورته چوکاټ ورته لرو چې په دغه چوکاټ کې ځان عیار نه کی نو طبعا د مجازات سره مخامخ کیږي بیا ځکه محصلی دوره چې دا د ماشومتوب دوره نه ده او محصل چې کله راځي او ځکهونکی چې کله چې د مکتب نه فارغیږي او راځي محصلی دوره ته د پوهنتون دورې ته راځي دا اکاډمیک دوره ده او دلته باید د تربیې نه د اخلاقو نه د سلوک نه باید دلته یو محصل مکمل وي دا نیمګړتیاوې پکې موجود نه وي که چیرې دا نیمګړتیاوې پکې موجودې وي بیا نو د دوی دغه بکګراوند دا معرفي کیږي د فاميلي هغه ته سلوک ته یا مثلا د فاميلي ژوند ته همدارنګه د مکتب دورې ته راځي کیږي چې دوی د فامیل په ژوند کې هلته دوی سره صحیح سلوک نه در شوی یا مثلا د مکتب په دوره کې دوی ته سمه توجه نه در شوی نو طبعا بیا هغه د مجازات چوکاټ چې په محصلی دوره کې موجود ده هغه چوکاټ ته ورداخليږي او بیا مجازات کیږي نو موږ تر ډیره کوښښ کوو چې د محصلی په دوره کې هم خپل ګرانو محصلینو ته کچېری یو نیم پکې د سی پیدا کیږي چې مثلا منحرف وي یو نیم پکې د سی پیدا کیږي چې هغه درس سره علاقه مند نه وي یا مثلا آن تایم نه وي هغه موږ کوښښ کوو چې د خبرو لارې هغه ته ذهنیت ورکړو داسې د درس ساحه ورته داسې مساید او داسې ورته عیار کړو چې هغه په خپل کوښښ وکړي چې درس سره علاقه مند وي او دا د یو د استاد ځانګړتیا ده چې خپل محصل ته کله چې درس انتقالي په داسې یو شیوي سره په داسې یو طریقې سره درس انتقال کړي چې د صنف تنبلترین محصل چې هغه هیڅ علاقه مند نه وي هغه هم یو 50% حد اقل باید د درس زده کی او د په ذهن کې ځای ونیسي
bale په افغانستان کې استادان هغه کسان دي چې د دوی په وینا تر ټولو کم معاش اخلي تاسو راتوي کوم معاش تلري آیا دا د تاسو ژوند ته کفایت کوي
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله مخورکۍ واقعا په ټول د تاریخ کې په ټولو حکومتونو کې متاسفانه په افغانستان کې چې تیر شوي دي او یا اوس چې موږ حکومت لرو متاسفانه باید وایم چې استادانو هغه عمده حق او لمړنۍ حق چې امتیازات دي هغه ورته نه دي ورکول شوي متاسفانه برخلاف د نورو هیوادونو چې نن ورځ په نړۍ کې هغه فقیرترین هیواد هم خپل استادانو ته ډیر ښه شرایط لري او ډیر ښه امکانات لري متاسفانه په افغانستان کې په ټول تاریخ کې په حکومتونو کې استادانو ته توجه نه ده شوی که څه په مکتب کې زموږ ګران معلمین او استادان او یا د پانتون په سطح باندې نو د دوی امتیازات او حقوق د صحیح توجه نه ده شوی متاسفانه په ډیرو کم امکاناتو سره په ډیر کم معاش سره استادانو زحمت ویسته قرباني ورکړي د خپل زده کوونکو ته حاضر شوی دي درس ورکړي د خپل محصلینو ته حاضر شوی دي درس ورکړي دا واقعا قهرمانان دي که زه وایم چې استادان قهرمانان دي دا نه مبالغه به وي او نه بل حقیقت او منطق لری خبروی نو دا واقعا چې د نن ورځې قهرمانان دي زموږ ګران استادان چې دوی په سختو شرایطو کې په سختو حالاتو کې په لږ امکاناتو سره دوی د وطن بچیانو ته د خدمت جوګه شوی دي او په خدمت کې وو
bale د استادانو اقتصادي ستونزې د دوی په تدریس څومره منفي اثر کولای شي
طبعا پرته له شک چې اقتصاد مستقیم اړیکه لري د ژوند ټولو چارو سره که اقتصاد ښه وي نو د ژوند چارې هم ښه پرمخ ځي او که اقتصاد خراب وي نو د ژوند چارې به هم نیمګړی وي همدغه سه د استادۍ په برخه کې هم که یو استاد ښه اقتصاد ونه لري نو ذهن به نارام وي که خواړه ونه خوري نو ذهن به نارام وي انرژي به نه لري پر انرژي به نه وي اقتصادي مشکلات به همیشه د په فکر کې وي همیشه پر ځای دي چې په صنف کې ښه درس ورکړي خلک چار ورکړي یو استاد د ذهن به همیشه خپل ستونزې ته خپل مشکلات علاقمندی به هم ډیره خاص علاقمندی به هم نه لري د ته چې خه درس ورکی یا مثلا حداقل تحقیق وکي چیرنه وکي اپډیټ معلومات پیدا کی او خپل محصلینو سره شریک کی نو اقتصاد ډیر رول لري واقعا په هر څه کې اقتصاد رول لري که اقتصاد خراب وي نو ټول چاره به نیمګړی وي
bale په باس کې څنګه سره روانه سوال خو غواړو چې وازیل تاسو څخه واورو په حکومت باندې د استاد حق څه دی
حکومت باندې ډیر حقونه لري استادان اما موږ هیله لرو چې همدغه یو حق ته توجه وکړي چې دوی ته امتیازات خو ورکی په معاشاتو کې یو څه زیاتوالی ورته راولي امکانات ورته د ژوند وسنجي ځکه تهداب د انساني ټولنې چې ده هغه خونځي نه شروع کیږي، ابتدایي زده کړو نه شروع کیږي. که د خونځي استادان سم معاشونه لري، د پوهنتون استادان سم معاشونه لري، نو طبعا چې زده کوونکو محصلینو ته هم دوی سم درس نشي ورکولی. که غواړي حکومت چې تهداب صحیح وي د انساني ټولنې او ښه زده کوونکي با شخصیت زده کوونکي او همدارنګه د علم په ګاڼه سنبال زده کوونکي ټولنې ته وړاندې شي، نو د استادانو حقوق او امتیازات ته توجه وکړي. دوی ته د هغه زیات نه هغه د متوسط امکانات د ژوند ورته برابر کړي. موږ هم د دې توقع نه لرو چې موږ ته د نورو پرمختللو هیوادونو په شان یا د اقتصادي هیوادونو په شان باندې موږ ته امکانات برابر کړي او موږ ته د معاش راکړي. هغه سه هم نه ده، موږ هم د افغانستان شرایط او اقتصاد په نظر کې لرو، اما هغه متوسط امکانات دی ورته په واک کې ورکړي تر څو د استاد ذهن نارامه نه وي او هغه متوسط د ژوند اقتصاد ور باندې جوړ کړي.
په دې وروسته کې یو شمیر استادان ونیول شول، بندي شول، په دې اړه څه راته وایي؟
متاسفانه او باید وایم چې استادانو سره په زینو ځایونو کې په زینو برخو کې استادانو سره دغه چلند وشو او متاسفانه په دې برخه کې دوی سره دغه یو ډول سلوک شوی او بندي شوی یا مثلا بی عزت شوی او بی عزتی ورسره شوی. استادانو ته د رهبرۍ په سطح باندې درناوی پکار دی، ځکه کچیرې د پورته نه دوی لپاره د دوی د حقونو د اعادې لپاره دوی سره د مشورو کولو لپاره زمينه مساعده نوي طرح ورته جوړ نشي او سیمینارونه ورته ونیول شي، مشورې ورسره ونشي د استادانو سره، نو طبعا چې په ټیټه کچه هم د دوی احترام نکيږي او بل اخر دوی سره دغه سلوک کیږي او دغه منفي پدیدو سره او منفي حادثاتو سره مخامخ کیږي. استادان هغه څه وایي چې د کتاب نه زده کړی دي، هغه څه وایي چې علم نه زده کړی دي. دوی هیڅ کله مغرضانه بحث نه کوي، هیڅ کله مغرضانه مشوره نه ورکوي خپل مشرانو ته د وطن. همیشه په دې فکر کې دي چې یو ټولنه علمی ټولنه وي، یو ټولنه اصولي ټولنه وي. استادان تل په همدې فکر کې وي او همدغه مشوره ورکوي. نو له مشرانو نه مودا هیله ده چې استادانو سره د مشورې وکړي، د استادانو خبرو ته د غوږ ونیسي، نه دا چې هغوی توهین شي، هغوی ته اهانت وشي، هغوی ووهل شي، وټکول شي یا مثلا بندي شي. نو بهتره ده چې مشورو ته د غوږ ونیسي، که غواړي چې ښه حکومتداري وي، که غواړي چې د خلکو زړونه لاس ته راوړي، که غواړي چې حکومت په مثبت تګلوري باندې لاړ شي، نو د استادانو مشورو ته د غوږ ونیسي. د استادانو مشورې مغرضانه نه دي، بلکې ګټورې دي. په ټولو حالاتو کې د استادانو مشورې ګټورې تمام شوې دي او بیا هم تاکید کوم چې دوی سره د مشوره وشي او د دوی خبرو ته د غوږ کېښودل شي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوند او سلامت اوسئ.
ډیره مننه تاسو نوم کوم ودان.
قدر من دوستانو، دا به د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حقوقو باندې خبرې وشوي. تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
شم گناہ گار شم گاٹ پر گلزار شم پلار تیر شم گناگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سب پیڑی می پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا پسر لیتا خادی ڈولی کا دا الول زلفی دی چا چاپا مخ اپلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سپیڑ میں پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا